404 620.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سپیده آزادی رادیو د خبرونه دی وسات لپاره ده. د خبرونه پر راپورونه کوي چې جرمني په کابل کې د اعلانونو په یو لړۍ کې هڅه کړې افغانان اروپا او په ځنګړي ډول دغه هیواد ته لتلو منع کړي. په پیل کې له ناجیه ساپین د افغانستان سیمه نړۍ خبر نوري.
د مهمه خبر نو سر ټکی، افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي چې داعش ډله د محل ټول نړۍ ته یو ګواښ دی. د کابل د ومی امنیتي حوزې اړوند د چرې قمبر سلور لارې په سیمه کې نن سهار چاودنه شوې او د امریکا متحده ایالاتو اعلان کړی چې د ګوانتانامو زندان 15 زندانیانې متحده عرب اماراتو ته لیږدولې دي. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي چې داعش ډله د محل ټول نړۍ ته په یو ګواښ بدله شوې ده. عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا د نن ورځې په غونډه کې وویل چې په فرانسې کې وروستي بریدونه ښکاره کړل چې داعش یوازې افغانستان نه بلکې ټول نړۍ ته یو لوی ګواښ دی.
نشان میده کې خطری که امروز افغانستان در تهدیدش قرار داره و تهدیدی که متوجه افغانستان و مردم افغانستان است در تمام دنیا امروز سرایت کرده متاسفانه.
د خبري په داسې حال کې مطرح کیږي چې د شنبه په شپه د فرانسې په مرکز پاریس کې د سو پرلپسي حمله له وجې لزګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوخته. د پیښه د افغانستان مشرانو په کلکو ټکو غندلې. د کابل د ومی امنیتي حوزې اړوند د چرې قمبر سلور لارې په سیمه کې نن سهار چاودنه شوې چې یو تن پکې ټپي شوی. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ازادي رادیو ته وویل چې دا چاودنه د یو مقناطیسي ماین له امله شوې چې په یو شخصي موټر پورې سریخ شوی و. له بلې خوا نن سهار د جلال آباد او اسدآباد په لویه لاره نورګل ولسوالۍ کې د ماین چاودنې له امله درې ماین ښخوونکي وژل شوي دي. د دغه ولایت امنیې قمندان عبدالحبیب سید خیل ازادي رادیو ته وویل چې دا درې ماین ښخوونکي طالبان و چې غوښتل په لاره کې ماینونه ځای پر ځای کړي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د امریکا د یوې بې پیلوټ الوتکې په برید کې 12 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدالزی ازادي رادیو ته وویل چې په وژل شوو کې درې تنه افغانان او نهه بهرني جنګیالي و. عبدالزی وویل چې دا وسلوال د شنبه په ماښام په خوږیانو ولسوالۍ کې په نښه شول. د امریکا متحده ایالاتو اعلان کړی چې د ګوانتانامو زندان 15 زندانیان متحده عرب اماراتو ته لیږدولې دي. د امریکا دفاع وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل د ګوانتانامو زندان د تړلو لپاره د امریکا له روانو هڅو د متحده عرب اماراتو د لیوالتیا مننه کوي. د دغو 15 زندانیانو نومونه علي احمد الرزاخي، خالد عبدالجبار، محمد عثمان القدسي، عادل سید الحاج، عبید البواسی، سلیمان غوث، بن عقیل النهیدی او فهیم سالم الاسانی خودل شویدی. د دغو بندیانو لیک د ګوانتانامو لانجمن زندان د تړلو لپاره د امریکا د هڅو یوه برخه ده. دغه زندان په کیوبا کې د امریکا د سمندري ځواکونو په یوه اډه کې پروت دی. دا مهال په ګوانتانامو کې د پاتې بندیانو شمیر 100 ته رسیږي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر پرون د اروپایي ټولنې د عدلي او کورنیو چارو د وزیرانو د عاجلې غونډې غوښتنه وکړه. برنارد کازینو ویل د اروپایي ټولنې د عدلي او کورنیو چارو د وزیرانو بیړنۍ غونډه دی د راتلونکي جمعې په ورځ جوړه شي. کازینو زیاته کړه په پاریس کې د تیرې جمعې ناوخته حملې چې 132 کسان یې ووژل له فرانسې بهر پلان شوي وي. کازینو چې د بلجیم د کورنیو چارو له وزیر سره تر کتنې وروسته خبرې کولې، د وسلو قاچاق هغه مهمه مسله وبلله چې د اروپایي ټولنې په کچه مبارزې او د هڅو همغږۍ ته اړتیا لري. کازینو د بیان دا یادونه هم وکړه چې اروپایي هیوادونه باید د استخباراتو د شریکولو په برخه کې همکاري پراخه کړي. ترکی چارواکو په استنبول کې په هماغه ورځ چې په پاریس کې تروریستي بریدونه وشول یو لوی حمله شنډه کړې ده. د ترکی پولیسو د جمعې په ورځ په استنبول کې 15 کسان نیولې چې په هغو کې د اسلامي دولت په بدنامي ډلې یا داعش پورې یو تړلی مشکوک هم پکې شامل دی چې په جهادي جان مشهور دی. د امریکا متحده ایالات فکر کوي چې جهادي جان به خی د بې پیلوټ الوتکې په یو ورستۍ حمله کې په سوریه کې وژل شوی وي. ویل کېږي چې په استنبول کې د عملیاتو پر مهال د داعش ډلې په نیول شویو مشکوکو غړیو کې د برېټانیا یو تبه هم شامل دی چې په سوریه کې د بهرنیو بندیانو ساتنه کول. او د امریکا او روسیې ولسمشرانو پرون په ترکیه کې د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو جی شل د سرمشریزي په سنډه کې کتنه وکړه. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې باراک اوباما او ولادیمیر پوتین په څه باندې نیم ساعت خبرو کې د سوریه د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو په اړه بحث وکړ او موافقه یې وکړه چې د دې کړکیچ حل د سوریه د خلکو په مشرۍ سیاسي انتقال ته اړتیا لري. د خبرونو پای
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل د دې او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر ویب سټ لوستلای سي چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. ورزو د خبرونه د راپورونو او تحلیل برخه ته جرمنی په کابل کې د اعلانونو په یو لړۍ کې هڅه کړې. افغانان اروپا او په ځنګړي ډول دغه هیواد ته لتلو منع کړي. په خوست کې د ولایتي شورا تازه ټاکل شوي ادارې هیات تازه ژمنې کړي.
د امنیت په برخه کې، د بیا رغونې په برخه کې، په هغه کې به موږ د ولایتي ادارې سره همکار وو او همداراز هغه زیربنایي پروژې چې ضرورت دی چې د خوست لپاره پلي شي له مرکز څخه به یې غوښتنه وکړو.
پاکستان وایي په خپله خاوره کې د داعش ډلې فعالیت ته اجازه نه ورکوي. په خبرونه کې د کابل چپ رسپانو ته هم کتنه کوو. سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار د همدې خبرونې په دویمه نیمه کې واوري. جرمنی په کابل کې د اعلانونو په یو لړۍ کې هڅه کوي. افغانان په ځنګړي ډول جرمنی ته لتلو منع کړي. په دغو اعلانونو کې ځوانانو ته سپارښتنه کیږي چې خپل ژوند په خطر کې نه اچوي او د قاچاقبرانو په وادو دي نه غلیږي. افغان چارواکي بیا وایي چې په دې برخه کې د افغانستان له حکومت سره مشوره نه ده سوې. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
جرمنی په کابل کې د هغو اعلانونو لړۍ پیل کړې چې ځوانان په هیواد کې پاتې کېدو ته هڅوي او ورنغواړي چې خپل ژوند اروپا ته د تلو په هیله په خطر کې نه اچوي. د راپورونو له مخې د کابل په ځینو سیمو کې په پښتو او دري ژبو ځینې پوسترونه او بلبورډونه لګول شوي چې اروپا ته د تلو د خطرونو په اړه خبرداری ورکوي. له افغانستانه وتل آیا تاسو په دې حقله مطمئن یاست؟ هغه متن دی چې د کابل ښار په یو برخه کې د اعلاناتو پر یو لویه تخته لیکل شوی. په اعلان کې د هغې فیسبوک پاڼې پته هم لیکل شوی چې په دې اړه معلومات پکې دي او نوم یې دی جرمني په افغانستان کې. په دې پاڼه کې ویل شوی چې خلک دې جرمني ته د اسانه سفر او هلته د آرام ژوند په اړه د قاچاقبرانو په اوازو او غلطو معلوماتو نه تیروزي. په یو متن کې ویل شوی دی چې خپل ژوند اروپا ته د تلو د هڅې په وسیله په خطر کې ما اچوي او زیاتوي چې قاچاقبران جنایتکاران دي او یوازې ستاسو د پیسو په فکر کې دي. افغان چارواکي وایي چې حکومت له هغو اعلانونو څخه چې پرون د کابل ښار په ځینو برخو کې ولګول شول خبر نه دی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ازادۍ رادیو ته وویل حکومت په خپل هم د اعلانونو هغه لړۍ پیل کړي چې افغان ځوانان په هیواد کې پاتې کېدو ته هڅوي. خو ښاغلی بلخی زیاته کړه چې د نویو اعلانونو په برخه کې له افغان حکومت سره مشوره نه ده شوې.
وزارت امور مهاجرین از چند ماه به این طرف بیلبوردها در شهرهای مختلف
د کډوالو د چارو وزارت له څو میاشتو راهیسې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې بیلبوردونه یا اعلانونه نصب کړي او له هیوادوالو څخه یې غوښتي دي چې له هیواده دې نه وځي. ځکه کله چې ځینو معلومه نه ده چې منل کیږي کنه، ښایي ځینې ومنل شي او ځینې بیرته خپل هیواد ته واستول شي. او ځکه موږ تل خلکو غوښتي چې نه دي ځي. خدا چې جرمنی اعلانونه نصب کړي دا مسله یې لمک سره نه د شریکه کړي.
جرمنی بیلبورد نصب کرده باشه با ما هماهنګ نه کرده.
دروان کله پایله شاوخوا 800,000 کډوالو چې د سوریې خلکو روس افغانان پکې تر ټولو زیات دي جرمنی ته د تلو هڅه کړي. د کډوال د خپل ملکیتونو او جایدادونو له پلورلو وروسته قاچاقبرانو ته د سړي پر سر زرګونه ډالر ورکوي او له خطرناکو لارو تیریږي. خو دوی د اروپا له قوانینو او د اروپای ټولنې په غړو هیوادونو کې د کډوالو د بحران په اړه ډیر کم او یا هیڅ معلومات نه لري. اروپا ته د یو ښه ژوند په هیله سفر خورا زیات خطرناک دی. په تیر یو کال کې د افغانانو په ګډون لسګونه کسان د دې خونړي سفر په اوږدو کې په سمندر کې ډوب شول او سلګونه نور د قاچاقبرانو لخوا وغولول شول او په نیمه لاره کې خوشې شول. اوس د جرمني په ګډون اکثر اروپایي هیوادونو ویلي چې د دومره ډیر شمیر کډوالو د ساتلو امکانات نه لري او پریکړه یې کړې چې زرګونه دا غیر قانوني کډوال به باسي.
تاسو له پیغامونو نه
زمي زمان له فرانس نه تاسو سره په تماس کې یم. زما پیغام ده چې افغانانو ورونو ته پیغام ده چې هیڅ کله خپل زوی او ورور یا کوم ماشوم یا اروپا ته راونه نه دی. اروپا په کې هیڅ یو خوان نشته. هر ځوان چې اروپا ته راځي نو خپل ژوند له خطر سره مخامخ کوي. تاسو کولای شئ چې په کومې پیسې به خو مصرفوي هغه په خپل ملک مصرف کړي او حتی به ورسېږي. زما دا خواهش ده چې هیڅ حکم
د اروپا په خوا روان نه سي. وسلام احترام. ازادي راډیو یو اوریدونکي په خپل ټلیفوني پیغام کې اروپا ته د افغان ځوانانو د تګ د مخنیوي غوښتنه وکړه. اوس به اسد الله لودین راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څخه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننې ورځپاڼو په بیلابیلو مسایلو تبصری کړي چې همدای د طالبانو ترمنځ رامنځته شوی درس د پاکستان لخوا د قبایلی سیمو د رسمیت پیژندو هڅه او د ولسی جرګې د انتخاباتو ځنډ دی. سرنوشت خپلواکي ورسپانې په تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د طالبانو خپل منځي اختلافات او د انشعاب تجربه په مطلب کې راغلي. طالبان یوازینی ډله و چې له انشعاب سره نه و مخ شوه. خو د مطلب لیکوال ویلي اوس داسې ښکاري چې دا ډله د خپل واحد صف ټوټه کېدل تجربه کوي. په مطلب کې دغه راز ویل شوی چې له طالبانو څخه جلا شوې ډلې چې مشري مولا محمد رسول کوي مخکې له افغان حکومت سره سولې ته شین څراغ ښودلې دی. د مطلب د لیکوال په باور داسې نظر موجود دی چې د طالبانو د جلا شوې ډلې تر شا ځینې کړۍ موجود دي او غواړي چې په دې وسیله دا ډله د سولې خبرو ته کینوي او د ملا اختر محمد منصور پر ډلې فشار راولي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې نړیواله ټولنه د افغانستان د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. په سرمقاله کې راغلي د سوریه د ستونزو سوله ییز حل ته د نړیوالو هڅو یو څه نتیجه ورکړي او د لیکوال په باور نړیواله ټولنه باید د افغانستان ستونزې ته هم د حل لاره پیدا کړي. د سرمقاله لیکوال ویلي څو چې پاکستان د وسلوالو مخالفو ډلو له ملاتړ لاس وانخلي او په افغانستان کې سوله ټینګه نشي په سیمه او نړۍ کې به هم سوله رانه شي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي پاکستان هڅه کوي چې قبایل د قلمرو رسمي برخه شي. په سرمقاله کې راغلي لیوي مدیر رئیس د پاکستان پر رسنوي کې دا مسله شاربل کیږي چې د قبایل اوسنۍ حالت باید بدل شي او د یو مستقل ولایت په څیر د پاکستان د قلمرو برخه شي. د سرمقاله لیکوال د ځینو کارپوهانو په حواله لیکلي چې افغان حکومت باید په دې برخه کې خبرګون وخی. افغانستان ورځپاڼې بیا د انتخاباتو د ځنډ په اړه لیکلي چې د انتخاباتو اړتیا او د حکومت لخوا په دې پروسه کې نامعلوم ځنډ. په سرمقاله کې راغلي ښکاره خبره ده چې اوسنۍ امنیتي وضعیت د انتخاباتو په وړاندې یو خنډ دی. خو لیکوال ویلي حکومت باید ولس ته دا په ډاګه کړي چې اوسنۍ وضعیت به تر کومه دوام کوي او آیا دوی د دې حالت ختمېدو ته اراده لري او کنه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمه ییز اقتصادي همکاریو په برخه کې چې کوم اقدامات افغان حکومت کړي د ټول سیمې لپاره ګټور دي. قسیم سولمل په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
سره له دې چې له سیمې سره د اقتصادي سوداګریزو او ترانزیتي همکارۍ د پراختیا په هدف په روسي کې د افغان حکومت لخوا ډېری هڅې وسوې خو لا هم یو لړ سیاسي او امنیتي ستونزې د دغو همکارۍ په وړاندې خنډونه جوړوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د موضوع ته د یکشنبه په ورځ د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکارۍ په کنفرانس کې د خبرو پر مهال اشاره وکړه. شغلی کرزی ویل په اقتصادي برخه کې چې کوم ابتکارات د افغانستان لخوا په نظر کې نیول سوي ګټې ټول سیمې ته رسیږي. د وی په 2004 کال کې موږ د ریکای د افغانستان لپاره د سیمې ایزو اقتصادي همکاري کانفرنس جوړ کړ. دا یوازې د افغانستان لپاره نه دی بلکې دا یو سیمې ایز ابتکار دی ترڅو سیمه ورسره پرمختګ وکړي. ښاغلی کرزی همدارس ویل چې افغان حکومت تل سیمې سره د اقتصادي اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی، خو د په خبره ځینې سیاسي او امنیتي ستونزې د دې هڅو خنډ ګرځي. د بهرنی چارو وزارت مرستیال هغو تروریستي ډلو ټپلو ته هم اشاره وکړه چې په افغانستان کې جنګیږي، او په وینا یې چې د هغوی جګړه به ټوله سیمه زیانمنه کړي او باید په وړاندې سیمه ییز اقدام وسي. په همدې حال کې د ختیځ او لویدیځ انسټیټیوټ مشر جیمز کریټون چې د غونډه رابلل و ویل چې د سیمې د اقتصادي همکاري په وړاندې تر ټولو لوی خنډ د اعتماد نشتون دی، او په وینا یې دا یو ستونزمن بهیر دی. د یوې تر ټولو ستره ستونزه زما په نظر د اعتماد جوړول دی، او دا د سیمې لپاره ستونزمن کار دی. که موږ وکړی سو دا اعتماد رامنځته کړو، نو موږ به اړیکې هم رامنځته کړی سو. اخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی عامل رئیس عتیق الله نصرت ویل چې په افغانستان کې ډېر بالقوه امکانات شته چې ورڅخه د سیمې په ګټه کار اخیستل کېدای سي. د همدرز ویل چې افغانستان د سیمې د مارکیټونو په نشلولو کې حیاتي رول لوبولی سي. موږ باور لرو چې سیمه ییز اقتصادي همکاري بل بدیل نه لري، مګر دا چې د جنوبي آسیا اقتصاد له ختیځې منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ سره ونښلول سي، افغانستان به د دغو مارکیټونو د نشلولو لپاره حیاتي رول ولوبوي. افغان حکومت له دې وړاندې هم نه یوازې په اقتصادي برخه کې بلکې په امنیتي او سیاسي برخو کې هم پر سیمه ییزو همکاریو او اجماع ټینګار کړی دی، خو بلیدل سي چې د سیمې هیوادونه به څومره وکړی سي په دې برخه کې پر شته ستونزو برلاسي سي.
د خوست د ولایتي شورا نوی اداري هیئت وایي چې دوی به د خوست د امنیت د شکولو، بیا رغونې، د بنسټیزو پروژو د تطبیق او د قومي شخړو د هواري لپاره خپلې هڅې لا زیاتې کړي. نجیب الله الخیل ورباندې راپور لري.
د خوست د ولایتي شورا غړي بل اخر وتوانیدل چې د یکشنبه ورځ په پای کې له ډیرو بحثونو او خبرو اترو وروسته په خپلو کې د نوي اداري پلاوي د ټاکلو په خاطر انتخابات وکړي. د ولایتي شورا د اداري پلاوي ټاکنې چې د ټاکلو د خپلواک کمیسیون په تخنیکی همکارۍ د مدني ټولنو، رسنیو او ځایي ادارې د استازو پر وړاندې ترسره شوې. عبدالولي واحد زید رئیس، شکر الله بابکرخیل د مرستیال او قدیم افغان د شورا د منشي په توګه وټاکل شول. د خوست د ولایتي شورا نوي رئیس عبدالولي واحد زی آزادی رادیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل چې
موږ به د ولایتي ادارې سره وګه پوګه د خوست د امنیت په برخه کې، د بیا رغونې په برخه کې، پاغي کې به موږ د ولایتي ادارې سره همکار او همدارز هغه زیربنایي پروژې چې ضرورت ده چې د خوست لپاره پلی شي له مرکز څخه به غوښتنه وکړو. امیدوارم چې په راتلونکو کال کې به د خوست ولایتي شورا هغه تونز چې د قومونو په منځ کې موجود دي او دا په خوست کې ولوی ستونزه ده، د هغه لپاره هم د حل لارې پیدا کړی.
د خوست ولایتي شورا استازي زهره جلال وایي چې دوی د وکالت په دې یو کال کې د سکتوري ادارو ستونزې او پرمختګونه تشخیص کړي، او تر دې وروسته به د یادو ادارو د کارونو د ښه والي په خاطر هڅې وکړي.
مخکې کال کې چې کوم تیر شو، کوم مشکلات چې په ځینې سکتوري ریاستونو یا غیر سکتوري ریاستونو کې موجود وو، هغه موږ تشخیص کړي دي او ډېر مو اجرات هم کړی دی. اوس غواړو چې هغه تشخیص نه بیا موږ ګټه اخیستو سره ډېر ښه کار وکړو او ډېر ښه پرمختګ.
د خوست مرستیال والی عبدالواحد پټان په خپلو خبرو کې د ولایتي شورا د مخکینی مدیره هیئت او د ولایت مقام اړیکې وستایلې. د هیله څرګنده کړه چې د ولایتي شورا نوې مدیره هیئت به هم دوی سره ښه تفاهم ولري.
د خلکو او د دولت ترمنځ یو پل دی، د پل په حیثیت دی لکه چلاره همدغه وساتي، خلکو سره نږدې اړیکې وساتي او دغه اړیکې په نتیجه کې د خلکو مشکلات ولایتي ادارې ته راوړي او د بیرته جواب هم خلکو ته ورسوي.
یاد دی وی تیرونه د افغانستان د حکومت د مشرتابه په یوه مهمه غونډه کې پریکړه شوې وه چې د لړم په سرویشتمه چې د نومبر له 15 نیټې سره برابر ده، د ټولو ولایتي شوراګانو د اداري پلاو ټاکنې په یوه ورځ کې ترسره شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
تورجان لا هلمند په خپل پیغام کې لیکلي په افغانستان کې باید د بیکاری ستونزې ته حل لار پیدا شي. په هلمند کې دغه ستونزه اوج ته رسیدلې ده. محمد قاسم زواک لیکلي پاکستان دوه مخه سیاست مخته وړي، په کار ده د افغانستان ولسمشر په دې اړه احتیاط وکړي او دغه هیواد په سیاستونو ځان پوه کړي. عنایت وفا له نورستانه لیکلي په دې ولایت کې د اداري فساد مخه تر یوه حده نیول شوې ده، خو د ولسي جرګې استازي قانون ته درناوی نه کوي، بلکې د خپلو ګټو په خاطر ځینې داسې کارونه کوي چې د نورستان ولسته د منلو وړ نه دي. عبدالله لیکلي په افغانستان کې دا 14 کلنه جګړه روانه ده، ملکیان وژل کیږي خو هیڅ کې په هغه اندازه نه غندي لکه د پاریس د ملکی تلفاتو مسأله چې وغندل شو. ستوري جمال له کندهار لیکلی، افغان ځواکونه باید په هغو سیمو کې چې وسلوال طالبان او داعش ډله فعالیت لري هوایی حملې وکړي. اورېدونکي لیکلي دا د دغو وسلوالو د له منځه وړلو ښه طریقه ده. محمد حنیف له میدان وردګه لیکلي، د ننګرهار په هغو سیمو کې چې داعش ډله ترې شړل شوې په کار د تازه امنیتي پوستې ایجاد شي. په دې توګه به د دې افراطي ډلو د بیرته راګرځېدو مخه نیول شوې وي.
دو اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې سید لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچر، خو بیا هم د راپورونو لړۍ تورزو. اوس به نوریاس نوری ته غوښتو په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه چاپ شوې مقالې لوستلې دي.
هندو ورځپاڼې امریکا ته د پاکستان د پوځ د لوی درسي سفر په یو مطلب کې څېړلې او لیکي، د پاکستان د ځواکمن پوځ لوی درسي جنرال راحیل شریف به روانه اونۍ له امریکایي لوړپوړو پوځي چارواکو سره په خبرو کې پر اساسي موضوعاتو لکه د افغانستان د وضعیت له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د زمینې برابرولو او د هند او پاکستان د اړیکو په اړه خبرې وکړي. د ورځپاڼې په وینا راحیل شریف بل یک شنبې نه تر پنجشنبې پورې د 5 ورځو لپاره په امریکا کې وي او هغه په داسې وخت کې له امریکایي چارواکو سره خبرې کوي چې په وروستیو کې داسې نښې څرګندې شوې چې امریکا ګواکې له پاکستانه غواړي چې له افغان طالبانو سره چې ویل کېږي د دې هېواد ځواکمنه استخباراتي اداره ISI ورسره نږدې اړیکې لري د سولې خبرې بیرته احیا کړي. د هندو ورځپاڼې په وینا یو پاکستانی چارواکي ویلي چې پاکستان حاضر دی چې د روغې جوړې په پروسه کې رول ولوبوي، خو د افغان حکومت وروستیو تورونو چې د طالبانو لخوا د وروستیو ترسره شوو حملو ملامتي یې په دې هېواد اچولې فضا یو څه خړپړه کړې ده. د ورځپاڼې په وینا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ لومړی ځل رسمي خبرې په 13 جولای میاشت کې د پاکستان په مری کې ترسره شوې او د خبرو دوهم دور هم د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته لغوه شو. امریکایي ډیلی پریس ورځپاڼه د افغانستان په اړه په یو مطلب کې لیکي، د ویتنام د جګړې ډیر سابق لرونکي د افغانستان او عراق جګړې له خپلې هغې سره ډیره ورته بولي چې دغه ورته والی خواشینونکی دی. ډیلی پریس ورځپاڼه لیکي، د ویتنام له جګړې چې هیڅکله هم په رسمیت نه وپیژندل شوی 15 لسیزې تیریږي، خو د دې جګړې یو زیات شمیر ستړي ګډونوال په دې ښه پوه دي چې غځېدلې جګړه د عام ملاتړ کمزوري او د یو بېرحمه دښمن انجام څه دی. ورځپاڼې د هوغ بسه ته چې د جنوب ختیځې آسیا په دې هېواد کې د امریکا د پوځ په یو پلي جزو تام کې دنده ترسره کړې هغه خبر راخیستې چې ویلي دي، موږ د ویتنام جګړه ونه ګټله او نه به هم د افغانستان او عراق جګړې وګټو. د ډیلی پریس په لیکنه، د امریکا لپاره د ویتنام جګړه تر هغو پورې تر ټولو اوږده جګړه وه چې په افغانستان کې زموږ پوځي حضور په 2014 میلادي کال کې 13 کال ته وغځېد. د ویتنام جګړې 12 کاله د 1968 تر 1993 کلونو پورې دوام کړی و. بس ته چې اوس 83 کلن دی وایي، کله چې یو بل هېواد ته ځای نشئ کولی وګړي یې اړ کړئ چې ستاسو په خوښه به کارونه کوي، دوی به ستاسو په وړاندې مقاومت کوي. په ویتنام کې د ویت ګنګ په نوم وسلوالې ډلې دغه کار وکړ. بس ته وایي، د ویتنام جګړې ته په پام سره د افغانستان او عراق وګړي هم ویتنامیانو ته ورته دي او نه غواړي بهرنی ځواک پرې کنټرول ولري.
تاسی ازادي رادیو ته غوښیست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه سپو د ماښام تر 8 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی سي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې زموږ ټولې اوسنۍ او پخوانی خبرونه پر انټرنیټ صاف یا واضح واوري چې آدرس دې ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی دغه راس کولای سي چې د ازادي رادیو فیسبوک پانه هم د سره خوښه یا لایک کړي. هر ورځ په کې تازه راپورونه او خبرونه ولولې په پاسونه کې برخه واخلي. پته یې د facebook.com/azadiradio. پاکستانی چارواکو یو ځل بیا په دغه هیواد کې د داعش وسلوالې ډلې د فعالیت راپورونه رد کړل. دوی ټینګار کوي چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې له دغه ډلې سره اړیکې ټینګې کړي. دا په اصل کې ده چې یو شمیر وسلوالو په دې وروستیو کې دا کړې چې د داعش سختریزې ډلې غړي دي او د ځینو بریدونو مسؤلیت دغه کسانو منلې دي. تفصیل په دې رپورت کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر اعزاز احمد چودھری یو ځل بیا په دې هیواد کې د داعش تون رد کړ او وی ویل چې د داعش په نامه کومه طرحه ګره ډله په پاکستان کې نشته او نه به چاته اجازه ورکړل شي چې له دغه ډلې سره اړیکې ټینګې کړي. ښاغلی چودھری د یکشنبې پر ورځ په اسلام آباد کې په یوې غونډې کې خبریالانو ته وویل ټول پاکستانیان د دغه طرحه ګرې ډلې پر ضد دي او ټینګار یې وکړ چې د پاکستان امنیتي ادارې د دې صلاحیت لري چې د دغه ډول طرحه ګرو ډلو مخه ونیسي. اعزاز چودھری دا خبرې د فرانس په پیرس ښار کې دغه تروریستي بریدونه په غبرګون کې کولې چې لږ تر لږه 190 کسان پکې وژل شول او مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې ومانه. پاکستاني چارواکو په داسې وخت کې په دې هیواد کې یو ځل بیا د داعش وسلوالې ډلې موجودیت رد کړی چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې داعش په ملاتړ پر دیوالونو شعارونه لیکل شوي دي. پر دې سربیره د پاکستاني طالبانو تحریک ځینو ډلو د جندالله په نامه یو وسلوالې ډلې هم د دغه ډلې بیعت اعلان کړی دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر په دې هیواد کې داعش وسلوالې ډلې شتون ردوي او وایي
پاکستان مې پوری طریقے سے صلاحیت ہے
کیونکہ پاکستان کے دا محل داعش اس موجودیت نشتا خو کچیرے کو مخاطرہ محسوس شی نو ٹول باید پدی او پوہیگی چھ مونگ داعش دا مقابلے صلاحیت لرو او اس یو پاکستانی ڈلا فرد او ادارہ بدے دے ہیواد حس وگلیتا دا داعش دا ترہگر ڈلی سرا داڑی کٹنگولی جازہ ور نکڑی مونگ پدی ہیواد کی داعش موجودیت نمنو
ہم بالکل یہاں داعش کی جگہ نہیں چاہتے ہیں.
په پاکستان کې په دې وروستیو کې داعش وسلوالې ډلې د موجودیت یا نه موجودیت په اړه پوښتنې په داسې وخت کې راپورته شوې چې سمو د وړاندې له تحریک طالبان پاکستان څخه ځینو جلا شوو ډلو له دې ډلې سره بیعت اعلان کړی. په عین حال کې د رسنیو د راپورونو مخې له داعش سره دغو بیعت کوونکو ډلو افغان پولیسو ته سیرما په بېلابېلو قبایلي سیمو کې د ځینو تروریستي بریدونو مسؤلیت هم منلی دی.
ومردل چې پاکستانی چارواکي وایي په خپل خاوري کې به د داعش وسلوالې ډلې فعالیت او حضور ته اجازه ورنه کړي. تاسې ازادي رادیو ته ورجاست.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمانه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
تب دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه خواهده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې
فرانسې پرون د اروپایي ټولنې د عدلي او کورنیو چارو وزیرانو د عجلې غونډې د جوړولو غوښتنه کړې ده. فرانسوي چارواکي وایي چې د دې غونډې هدف دغو امنیتي تدابیرو د عملي کولو د بهیر چټکول دي چې لا د مخه بحثونه ورباندې کیږي. احمد تکل او نور جزیات.
د فرانسې د کورنیو چارو وزیر پرون غوښتنه وکړه چې د اروپایي ټولنې د عدلي او کورنیو چارو د وزیرانو بیړنۍ غونډه د روانې نومبر میاشتې په شلمه جوړه شي. برنارد کازینوف پرون وویل د جمعې د ورځې حملې چې د وروستیو معلوماتو له مخې 132 تنه یې ووژل له فرانسې بهر پلان شوې وې. د فرانسوي مامورینو د څېړنو له مخې برید کوونکي له بلجیم څخه فرانسې ته تللي وو او یا یې له بلجیم څخه ملاتړ کېده. کازینوف خبریالانو ته په څرګندونو کې د وسلو قاچاق هغه مهمه مسله وبلله چې د اروپایي ټولنې په کچه مبارزې او د هڅو همغږۍ ته اړتیا لري. د چې د بلجیم د کورنیو چارو له وزیر سره تر کتنې وروسته خبرې کولې وویل که موږ غواړو د تروریزم پر ضد زموږ جګړه اغیزمنه وي نو د وسلو قاچاق هغه مسله ده چې باید مقابله ورسره وشي. کازینوف دا یادونه هم وکړه چې اروپایي هیوادونه باید د استخباراتو د شریکولو په برخه کې همکاري پراخه کړي او دا خبره یقیني کړي چې د اروپایي ټولنې بهرني سرحدونه په سیستماتیک او منظم ډول کنټرولېږي. فرانسا چې د روانې میاشتې په پای کې د اقلیم د بدلون په اړه د یوې خورا مهمې سرمشریزې کوربه ده د دې غونډې په درشل کې د کلکو امنیتي اقداماتو په ترڅ کې د سرحدونو د کنټرول مسله حتی د پاریس له حملو مخکې مطرح کړې وه. په همدې حال کې د پاریس د حملې په اړه د تحقیقاتو مسؤلان وایي چې ښایي د برید کوونکو د دې ډلې مشري به هغو فرانسویانو کوله چې په بلجیم کې اوسیږي. چارواکو هغه څلور کسان پیژندلي چې داعش ډله وایي د دې حملو لپاره یې موظف کړي وو. په دې ډله کې یو الجزایری الاصله 90 کلن اسماعیل عمر مصطفوي دی. دی په هغو کسانو کې شامل و چې ځان یې د بتکلان په موزیک هال کې هلته چې تر ټولو زیات کسان ووژل شول والوزاو. د دې برید د ګډونوالو په اړه چې اووه تنه یې مړه شول او یو بل یې په تیښته بریالی شوی معلومات ورو ورو رابرسیره کیږي. خو هغه معلومات چې تر دې دمه ترلاسه شوي ښایي چې دا یوه روزل شوې ډله وه چې له منځني ختیځ څخه د یونان له لارې د بلجیم پلازمینې بروکسل ته له رسېدلو تروریستانو نیولې تر فرانسویانو او حتی جرمنانو پورې د بېلابېلو هیوادونو خلک پکې وو.
جوان
پولیس
آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق در شریه
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
او بند لرو موږ حکومت خیش لرو چې موږ د اوبو بندوبست
لرو چې محکمې
لخوا ازادي رادیو 1226 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
لس نیم بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې صافی نوري.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس وای چې داعش ډله دا مهال ټول نړۍ ته په یو غواخ بدله شوې ده. عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا د نن ورځې په غونډه کې وویل چې په فرانسې کې وروستي بریدونه ښکاره کړل چې داعش یوازې افغانستان نه بلکې ټول نړۍ ته لوی غواخ دی. د کابل د اومی امنیتی حوزې اړوند د چرې قمبر سلور لارې په سیمه کې نن سهار 14 شوې ده او یو تن پکې ټپي شوی. د کورنیو چارو وزارت مرستیال بیان نجیب دانش ویل چې د 14 د یو مقناطیسي ماین لامل شوی. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې 12 تنه وسله وال طالبان وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو اعلان کړی چې د ګوانتانامو زندان 15 زندانیان متحده عرب اماراتو ته لیک ډول دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر پرون د اروپایي ټولنې د عدلي او کورنیو چارو د وزیرانو د عجلې غونډې غوښتنه وکړه. برنارد کازینو ویل د اروپایي ټولنې د عدلي او کورنیو چارو د وزیرانو بیړنۍ غونډه دي د راتلونکي جمعې په ورځ جوړه شي. ترکی چارواکو په استانبول کې په هماغه ورځ چې په پاریس کې تروریستي بریدونه وشول یو لوی حمله شنډه کړې ده. د ترکی پولیسو د جمعې په ورځ په استانبول کې 15 کسان نیولې چې په هغه کې د اسلامي دولت په بدنامې ډلې یادایش پورې یو تړلی مشکوک هم شامل دی. او د امریکا او روسیې ولسمشرانو پرون په ترکیه کې د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل د سرمشریزي په سنډه کې کتنه وکړه.
د خبرونو لاندیز مو له ازادي رادیو واورید. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایټ لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. سپورتي پروګرام د لوبل میدان او تفریحي پروګرام د ګډي اچار خو ترغه مخکې د افغانستان په اړه یو راپور لرو. د روغتیا وزارت په افغانستان کې د شکرې ناروغي پر زیاتېدو اندیښنه وشوده. د دغه وزارت چارواکو پرون د دې ناروغي په وړاندې د مبارزې نړیوال ورځې په مراسمو کې ویل چې دوی د روغتیا نړیوال سازمان په مرسته په دې برخه کې ځینې پروګرامونه پیل کړي دي. تفصیل د ناجیه صاحبی په راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د شکرې ناروغي په افغانستان کې مخ په ډېرېدو ده. د دغه وزارت چارواکو د یکشنبې په ورځ له دې ناروغۍ سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مراسمو کې وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې نږدې 3,500 کسان د شکرې ناروغۍ له امله مړه شوي دي. د دغه وزارت سلاکار خواجه قمر الدین صدیقي وویل چې د شکر ناروغۍ د تشخیص لپاره باید له 30 کلونو ډېر عمر لرونکي کسان هر کال خپل وینه
یګونه شوی به خاطر مبارزه
د دې ناروغي سره د مبارزې لپاره یوازینی طریقه دا ده چې شکر یا دیابت تشخیص شي. همدارنګ د خلکو د عامه پوهاوی ډیرول هم کولای شي چې په دې برخه کې مرسته وکړي ترڅو د دې وژونکې ناروغي سره مبارزه وسی.
خغلی صدیقی وویل چې وسمهال په افغانستان کې د شکر ناروغي د تشخیص او درملنې درې مرکزونه فعال دي. خو د عامه روغتیا وزارت هڅه کوي چې په راتلونکو کلونو کې د هیواد په ټولو برخو کې دغه مرکزونه زیات کړي. د نوم بار سوار لسمه د شکرې ناروغي په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. ناسم خواړه د فزیکی فعالیت کموالی تر حد ډیر چغوالی د دغې ناروغي مهم لاملونه ګڼل کیږي. ډاکټران وایي چې شکر ارسي اړخ هم لري او د کورنۍ غړي په ارسي ډول له یو بل څخه اخیستلی شي. بل لور ته د روغتیا نړیوال سازمان مسؤلان وایي چې د دغه سازمان د تخنیکي ملاتړ او له شکر ناروغۍ سره د مبارزې لپاره به له عامې روغتیا وزارت سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. دغه سازمان سرپرست ایمان شانتی په دی اړه وویل
موږ هیله من یو چې د عامه روغتیا وزارت خپلې ژمنې عملي کړي. موږ هم ژمن یو چې په دې برخه کې له حکومت سره همکاري وکړو. موږ په دې برخه کې خپله مبارزه ونه درو. موږ ژمن یو چې 2014 کال باید د شکر ناروغۍ په وړاندې د مبارزې په نوم ونومول شي. موږ د شکر ناروغۍ د تشخیص، مخنیوي او درملنې په برخه کې کار کوو.
روغتیایي متخصصین وایي چې د شکر ناروغۍ د کنټرول وړ ده او د مخنیوي لپاره فزیکي فعالیت او د خوړو څرنګوالی مهم دی. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په نړۍ کې په هرو 10 ثانیو کې 2 تنه په شکر ناروغۍ اخته کیږي چې 1 تن خپل ژوند له لاسه ورکوي. په افغانستان کې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره روغتیایي کارپوهان وایي چې عامې روغتیا وزارت باید د شکر ناروغۍ د تشخیص او درملنې مرکزونه ډېر کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدر من اوریدونکو په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي د جنوبي اسیا په سیالیو کې به ډیر زیات افغان لوبغاړي او لوبوي، او دا هم اوري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د انضمام الحق په مشرۍ اماراتو ته تللې ده څو هلته څلور ورځې نړیوالې سیالۍ وکړي. دا چې له ښاغلي انضمام سره افغان لوبغاړي څنګه لوبې کوي او څومره ترې خوښ دي په دې اړه درته مرکه خبرو. خو تر هر څه مخکې رپورټ. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي د جنوبي اسیا په سیالیو کې به ډیر زیات افغان لوبغاړي برخه واخلي. د دغه کمیټې رئیس ظاهر اخبار ازادي راډیو ته ویل چې هڅه کوي د ټولو ورزشي رشتو لوبغاړي د 2014 کال د جنوبي اسیا په سیالیو کې ګډون وکړي. اخو د یاد کمیټې د بهرنیو لوبو مسول وایي چې هڅه کوي د ټولو ورزشي رشتو تکړه او نړیوال لوبغاړي افغانستان ته راوبولي څو وکولای شي یو قوي حضور په نړیوالو سیالیو کې ولري. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې په ټولو ورزشي رشتو کې چې څه مودل بهرنیو لاسته راوړنو بے برخې وي تکړه لوبغاړي د جنوبي اسیا سیالیو ته انتخاب او لیږي څو نه یوازې تجربه ترلاسه کړي بلکې د افغانستان نوم اوچت کړي. د اولمپیک ملي کمیټې رئیس ظاهر اخبار ازادي راډیو ته ویل تمه ده د جنوبي اسیا سیالۍ د وار په هند کې د 2014 کال جنوري کې ترسره شي چې ډیر افغان لوبغاړي به پکې برخه واخلي. ښاغلی اخبار ویل د هند هیواد هم ژمنه کړې چې د اړتیا وړ اسانتیاوې ورته برابرې کړي او له افغان حکومت سره هم خبرې روانې دي چې د لوبغاړو د سفر لګښت ورکړي.
در مسابقات جنوب آسیا که متشکل از 8 کشور است
جنوبی آسیا په سیالیو کې چاته هیوادونه برخه اخلي افغانستان باید یو ښه حضور ولري. ډیره مهمه نه ده چې موږ څومره مډالونه ترلاسه کوو، خو مهمه ده چې لوبغاړي مو ښه تجربه ترلاسه کړي. موږ تصمیم لرو چې لټولو فدراسیونونو څخه لوبغاړي په دې لوبو کې برخه واخلي چې تجربه یې زیات شي. د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس همدارز ویل چې واشنگتن ته په ورستی سفر کې د بهر میشتو افغان لوبغاړو همغږي ډله هم جوړه کړې او هڅه به وکړي چې تکړه افغان لوبغاړي له بهر هم لوبه تراولي. د جنوبي اسیا سیالیو لپاره د اولمپیک ملي کمیټه په داسې حال کې تیاری نیسي چې له هغې وروسته د اولمپیک سیالۍ هم نږدې دي او د اولمپیک سیالیو وړ افغان لوبغاړي لا اوس هم په هیواد کې دننه یا نشته او یا له لازمو امکاناتو برخمن نه دي. اخو د اولمپیک په ملي کمیټه کې د بهرنیو لوبو د همغږۍ مسؤل غلام ربانی وایي چې له ټولو ملي ټیمونو خاتو تکړه ملي لوبغاړي د ورزشي ادارو د پخوانیو چارواکو د ناسم چلند او ناسم ادارې له امله هیواد پریخې دي. خغلی ربانی ازادي راډیو ته ویل چې هڅه کوي ټول تکړه لوبغاړي برته هیواد ترستانه کړي.
10 نفر 15 نفر بازیکنای تیم ملي شون از هر رشته ورزشي رفتل.
هر ورزشي رشته نه شاوخوا لسو کسانو خپل ټیمونه پریخي او بهر تللي. اکثره د ورزش تکړه لوبغاړو افغانستان پریخې. په هغه لوبغاړو چې مونږ ډیر حساب کوو دروستلو په سر تمرکز لرو، لکه څنګه چې 2014 کال اولمپیکی سیالي نږدې دي، مخاصه کوي چې دا تکړه لوبغاړي له هغې ډلې روحلان اکپا برته هیوا ته راستون کړو سو وکول شو په بهرنیو سیالیو کې خېل اثر وړني وکړو. خغلی ربانی ویل لزینو بهر میشت افغان لوبغاړو سره خبري هم شوې دي او هیله مندشته چې هغوی برته هیوا ته راستن شي. د اولمپیک ملي کمیټې د بهرنیو لوبو لپاره ورسته له هغې هڅې پیل کړي چې د دې ادارې مشرتابه پلاوي نه وای شو او ژمنه وکړي چې له بهرنیو لوبو څخه به خېل اثر وړني ولري او هڅه کوي چې د ورزشي ټیمونو د شاتګ مسله حل کړي او ټول ورزشي رشتو ته په بهرنۍ کچه ډیر پرمختګ ورکړي. اوس به هم راشو مرکې ته. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال وایي چې د افغان کرکټ د ټیم نوې روزونکې باید له لوبغاړو سره چلند لکسن نرم کړي. عزیز الله فضلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د کرکټ د ملي ټیم نوې روزونکې انضمام الحق له لوبغاړو سره لکسه تند چلیږي چې دا به خپلې منفي اغیزې هم په راتلونکي کې ولري. ښاغلی فضلی وایي که څه هم چې انضمام الحق یو تکړه روزونکی دی، خو باید هڅه وشي چې له لوبغاړو سره چلند ښه شي. په دې اړه پام وکړئ یوې مرکې ته.
دا به وخت ثابته کوي چې د لوبغاړي څومره د ده سره راضي دي. خو څومره چې ما خپل د نږدې نه ولیدی که نه، د یو روزونکي په توګه باندې هغه رویه ډېره تیزه وه. نو که چېرته په دغسې رویه دی نور مخ ته هم لاړ شي، زه فکر کوم چې د رویې کې لږ فرق په کار ده چې باید دی ډېر نورمال حالات وساتي. ځکه یو خو تاسو ته معلومه ده افغانستان لوبډله هغسې لوبډله نه ده لکه د انګلستان یا د استرالیا. دا یو ځوانه لوبډله ده، په ډېر کم وخت کې ډېر غټ ټارګټ ته ځان رسولی دی. نو څومره چې د دوی سره د کرکټ د تشویق خبرې وسي نور به هم ښه وي. خو تر دې مهاله پورې هغه لوبغاړي چې واقعا په هغو کې ښه استعداد او د زیمبابوې په ټور کې در زیاته بریده د دوی سره راضي دي، اما د وخت په تېرېدو سره به وګورو چې څنګه کېږي. په مجموع کې یو استاد باید نه ډېر تیز وي او نه ډېر نورمال وي، ځکه چې یو شاګرد ته په ښه لهجه باندې درس ښودل کېږي زما په هم چې هغه ته به دومره غوسه او دغه نه وي په کار.
د افغانستان کرکټ ټیم به اوس له هغه حالته زما په نظر ډېر وتلی وي چې ووایي چې مثلا نوی ټیم دی، ځکه چې نوروز منګل، نبی ساحل، حمید حسن، میرویس اشرف، سمی شینواری، ګلبدین نایب، دا هغه لوبغاړي دي چې له شاوخوا شپږو اوو کلونو راهیسې په ټیم کې دي. په اوسني وخت کې په یو ټیم کې هم بهرنیو ټیمونو کې دومره غټ وخت له ټیمونو سره خلک نه تیروي، یعنی لوبغاړي زر نوي کېږي او هغه په سټار بدلیږي. تاسو څه فکر کوئ چې اوس که کوچ مثلا ځینې سټانډارد ټرمونه او رولز دوی ته ورښیي، د تاسو په نظر دوی ولې نشي زده کولی او ولې کوچ له دوی نه مثلا په ځینو حالاتو کې له دوی سره تیزه رویه کوي؟ د تاسو نظر څه دی؟ که سټانډارد کرکټ ورښیي نو دوی باید زده کړي، او که مسله بل څه وي نو تاسو یې روښانه کړئ.
واقعا هغه معیاري کرکټ چې دی، هغه لوبغاړي چې هغه نړیوالو لوبې د سره کړي وي او یا په نړیوالو میدانونو کې د نړیوالو سره لوبې کړي وي، نو ډېر څه د هغه نه زده کړي. زما مطلب د دې نه دا و که چېرته موږ د انګلستان یا د هندوستان لوبغاړي راواخو، هر یو تقریبا لکه خپل انضمام الحق تقریبا زه در 200 زیاتې هغه یو ورځنۍ سیالۍ کړي دي، نو نسبت په هغه ته که چېرته وګورو زموږ لوبغاړو چا 15 چا 14 چا د 20 پورې نړیوالې لوبې کړي دي. عادت مې د دې نه دا و همهغه لوبغاړي لکه مخکې چې تا اشاره ورته وکړه، نوروز منګل یا ستانکزی، واقعا د دوی زیات وخت په ټیم کې تیر شوی دی. اوس و دوی ته د سره نوې زده کړه کول دومره مفیده نه ثابتېږي. صرف د دوی پر هغه معمولي تخنیک باندې چې کار وکول ما فهم دا به ښه خبره وي.
ښاغلی فضلی، د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي دوبۍ ته تللي دي، هلته به د لوی وچو په یو سیالۍ کې له پی این جی یا پاپا نیوګینی سره لوبه کوي. د دغې لوبې ګټل افغانستان ته څومره زیات ارزښت لري؟
واقعا په 28 د نومبر باندې به دوی په اماراتو کې هلته د پی این جی هیواد سره تلور ورځنۍ سیالۍ کې چې مثلا د 28 تاریخ پورې به دوام کوي، نو دا هغه سیالۍ دي چې انټر کانتینینټل کپ سیالۍ یا لوی وچو سیالۍ چې دي. په دې کې یو ځل افغانستان دغه کپ په خپل نامه باندې کړی، دوم ځل هارلینډ ګټلی و. دې ځل به بیا هم موږ کوشش کوو. دا زموږ لپاره په دې مهمه ده لکه څنګه چې ما په نور برنامو کې هم تاسو سره ویلي، کله که موږ وغواړو چې د نړیوالې شورا عضویت ته ورنږدې شو، د هغو سره یو تګلاره یا کریفیم دغه ده چې په دغه سیالیو کې موږ ښه وځلیږو. ټیسټ سیالي یا څلور ورځنۍ سیالي دا یو ازموینه ده چې یو لوبډله څنګه کولی شي چې ټیسټ نیشن ترلاسه کړي، یعنی دایمي غړیتوب ترلاسه کړي. هغه به یو ورځنۍ سیالي په سره کنفرمټ کې لوبولی شي او څلور ورځنۍ څنګه لوبولی شي، دا یو امکاني سیالي دي. نو دا زموږ لپاره ډېرې ارزښتمنې سیالي دي.
په همدې سره رسیږو د پروګرام پای شیبو ته. تر بیا مو زه صفي الله ستانکزی په پاک او بخون کې خدای سپارم.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوئ. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبريال لپاره.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوګوریتونکو سلام. وای یوې 15 کلنې هیوادوالی اروپا ته رسیدو سره امدا ټینګار کوو چې سیخه مې سویډان ته بوزي او له سویډانه پرته بل چیرته نه اوسېږم. چې سل کلن مو دومره شوقیان دي، نو نولس کلنو او شل کلنو څه ګیله؟ او یا دا چې وایي سړی ډېر زوړ شي نو بیرته د ماشومتوب خواته میلان پیدا کوي. نو که داسې وي، هم مو زاړه او هم مو ماشومان د خارج شوقیان دي. دلته یوازې کاروباریان خوشحاله دي، هغوی چې د ډالرو کاروبار لري او په ډالرو یې ګټي. ډالرو ټول لیوانیان کړي دي. د خپرونې په پیل کې یو نوی رارسېدلی خبر واورئ.
پام وکړئ هغه خبر ته چې همدا اوس راورسېد. د شپې لخوا ارګ ته ورغلي سړکونه د لاسي کراچیو زرهدار قولي اردو ساتي. در په در آژانس خبر راکوي چې د لاسي کراچۍ زرهدار قولي اردو خپل مختلف کنډکونه ارګ ته د ورغلیو څلور لارو په څلور واړه سړکونو کې ځای پر ځای کوي، او په دې ډول تر سهار د ارګ امنیت په ډاډمن ډول تامینېږي. خبر زیاتوي چې د کراچیو کنډکونه د پل محمود خان څلور لارې، د پل باغ عمومي سیمه، د افغانانو او فروشګاه سړکونه، د پل خشتي سیمه او مراد خانی تر خپل امنیتي پوښښ لاندې راولي، او د شپې لخوا موظفو امنیتي مسؤلینو ته د خوب او دمې چانس برابروي. د لاسي کراچیو دغه زرهدار قوه هر ماسخوتن تر سهاره په ښه ډول خپله دنده ترسره کوي، او سهار وختي امنیتي موظف کسان لاسي کراچۍ خپلو اصلي ځایونو ته لیږدوي، چې د ورځې خاوندان ورباندې کچالو، پیاز، میوې او نور شیان وپلوري. د امنیتي چارو کارپوهان باور لري چې کله لاسي کراچیو څخه همدغه ډول د ښار د نورو برخو امنیت لپاره هم کار واخیستل شي، نو هیڅ ډول امنیتي پیښه به رامنځته نه شي. او د شپې لخوا موظف امنیتي پیره داران او ګزمه کوونکي به هم آرام خپل خوب کوي. دوی وایي چې آفرین په هغه چا چې دغه ډول ابتکار یې کړی دی.
له بهر راغلی خپل ته حاسد سړی سوداوی له همدغه سه یوې کیسې مو خبرو.
زه سړی ځان تیار کړ، بیا به خپه وی.
ولی به خپه کیږي؟
څله نزې جای خو نه درغلی، خود به خپه کیږي.
چې هغه د ورته کرایه خو پیدا کوم، څه پیاده خو نشم ورتلی.
دا دوه ورځې پسې ګرځې، تا لا د کرایه پیسې نه دي پیدا کړي.
ښځې، داسې وخت شو چې اوس والله که څوک چاته ټانګم پور ورکوي.
ځه یو څوک به یې درکړي. د یوې ورځې په مخه یې تېر نه وغواړه، کلونه خو نه پې تېروي. د کاکا زوی دې راغلی چې زر ډالر هم درکړي، چیر تزی؟
تر اختیا وای خو کو سوک په دغه خبره پوشی.
دادا تمی ورشه کرایا خو به در کی اشر ته خودی هر وقت غواړی.
وار بشم خو گمان نکوم چرا وی کی.
ستړی مشی څنګه شو دری کړی کنه؟
او رای کړی خو لنو اتلو سره
ونی
بیا پختنم کوي چې ولی تا دې تر اوسه هم داداونه پیژنده چې سپږه وژنې او ریچای مزد اخلي.
ځاوره کوایې تو خو ټول عمر دې ما له دادا نه شکایت کوي، عادت دې سوی ولی څه کړی دی؟
نور به نو څه کوي، لومړی دوه بام را باندې کاګل کړل، بیا یې سل افغانۍ راکړې او راته وی ویل چې له خاره راتلې یوه جوړه کلاو شي او یو دوله پټو به راته راوړي، پیسې دې که را باندې واوختې بیا به یې درکړم.
ځه خدای دې په جنت کې چې هغه اړه دې وچلوله، ته لا خوشحاله هم نه یې. ځه خوځېږه چې ناوخته کېږي در باندې.
او به خوځېږم، خو دا ووایه چې څه شی دې ورته برابر کړي دي او که نه.
هو برابر کړي مې دي، دغه مخکې شیان چې دي یخې دي دغه ټول دي.
دا ټیم لې څه شی دی؟
ټیم کې مې د چرګې هګۍ یخې دي، ما ویل چې ماتې نه شي. په دغه پلاستیکي خلطه کې مې د چکې خلطه یخې ده او په دغه بوجۍ کې مې وچه شفتله، سینځلې، د غوا کورت، د غنمو نینې ورغستلې او هغه تا چې له چا راوړی و لیښاد دي.
دا څومره ډېر شیان دي یخې دي، دا به څنګه وړم؟
ما ویل د ښار خلک دي، د کلي شیانو ته هسې سودا وي.
ښځې دومره شیان نشم وړلی، لږ یې کم که.
ته خو خدای ملامتی پیدا کړی یې، که نه دغه شیان خو زه هم وړای شم. شرم دی چې خالي لاس ورننوځې، بیا خو یې خوشې نه ور وړې، ډالر درکوي.
زړه دې نه راباندې خوږېږي، نو زه ور به یې وړم.
ګوره چې راتلې سودا دې یېره نه شي، له کوره دې جومات جوړ سوی، هېڅ هم نه دې پاته.
ښه ته اوس دعا کوه چې پیسې راکړي، که نه د دادا سلګون دې هم راباندې تاوان دی.
درکوي یې، دغومره به هم وږی نه وي، خو چې د ما جامې دې یېره نه شي، چې ښې ښایسته لمنداره راته راوړې.
ښه را به یې وړم، د خدای په امان.
په مخه دې ښه.
ښه د کاکا زویه، نور ووایه.
بس نو څه به ووایو، ته د خارج کیسې وکړه چې سات نو ورته تیر شي.
د خارج کیسې ما پسې ګرځه د کاکا زویه، دا ووایه چې دا جامې دې ولې دومره زړې شوې دي؟ په دې زمانه کې دې دومره زړې جامې اغوستې دي؟
وا ما د کاکا زو، که رښتیا درته ووایم نو کمبغلی یم، که نه رښتیا هم زړې شوې دي.
نن به خامخا واخلې، بدی ښکاري.
او نن یې له خیره سره اخلم.
او دوه درې جوړه یو ځای واخله چې بیا ژر نه زړېږي.
ښه اخلم یې. د کاکا زو که دې اجازه وي زه به لاړ شم چې په کور کې څوک نشته.
ښه نو چې نه پاتې کېږي لاړ شه. پاڼې
څه دې ویل؟
هو تو خو مې د کاکا زوی ته هغه یخن قاقه او ګل سیب دسمال راوړه. د کاکا زویه د تاسو خو ډېر شایق و، خو زه چې راتلم نو په بیړه کې وم، هیڅ څه مې نه دي راوړی.
دغه دی وای
ته راکه د کاکا زویه، دغه یخن قاق مې تاته راوړی، د غاړې نمبر دې نه و را سره، که لوی یا وړوکی و بدل یې کړه، او دغه ګل سیب دسمال به دې مېرمنې ته ورکړي. که ژر لاړم نه نو خامخام به مو پوښتنه وکړم. خو ګوره که دې هغه سنځلې کورت او نینې لږ نورې هم راولېږلې خو خوشحاله بسم، بهر ته یې را سره وړم.
د کاکا زو خفه کېږې به نه، هغه نور شیان مې چې راوړي دي د هغو پیسې به هم راکړي، او چې نور هم څومره غواړې د دې پیسې هم راکړه، که نه د دادا سلګون راباندې پاتې کېږي او بیا مې په کراره نه پرېږدي.
دا څه وایې، دا څه وایې، دا هر څه سوغات نه و؟
وا خو هر څه د تا یې خنخاخ او ګل سیب دسمال خراب کړ.
او دا هم یه ورزشی خبر. د ورزش عالی مدیریت خبر را کوي چې په هیواد کې د سرتاسري خوشحالۍ د تامین او دایمي سولې د ټینګتیا په خاطر نوموړی مدیریت د هیواد د تکړه ټیمونو لخوا د نوآباد په میدانی کې یو لړ مسابقې په لاره اچوي. هغه ټیمونه چې په دغو مسابقو کې برخه لري په لاندې ډول دي: د لوی کمر د لیوانو ټیم، د دشت سلسلې د کارغانو د ټیم په مقابل کې، د آلوباغ د ګیدړو ټیم، د انارباغ د سویانو د ټیم په وړاندې، د زراباد د شغالانو ټیم، د چوراباد د تمساګانو د ټیم په وړاندې، د کو کوتل د چونګکو ټیم، د دشت د څرمکې د ټیم په مقابل کې، د زړو کوڅو د کشپانو ټیم، د نوي کار د کربوړو د ټیم په وړاندې، او د پخواني چمن د ملخانو ټیم د لوی ویالې د بتو د ټیم په مقابل کې. شوقیان کولی شي هر ورځ پرته له ټکټه د کسو او ټیلما ټیلا دغه په زړه پورې لوبې د نوآباد په میدانی کې وګوري او خوند ترې واخلي. خو د پوزبندونو راوړل او اچول د ننداره کوونکو خپل مسؤلیت دی، ځکه دوړې به زیاتې وي او لیدل به یې پرته له پوزبندونو ګران وي. غښتلي اوسئ.
پراونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستونکې وو صادق سپینغر، نقیب الله راوی، برای افغان پور، سپوکمی او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسپکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
قربان کو نور نورانو پیا نور نورانو رازی چ جوڑا افغانستان کو نور نورانو زئی چ زانو نتره قربان کو نور نورانو پیا نور نورانو رازی چ جوڑا افغانستان کو نور نورانو پیا نور نورانو خپل نشان کرو نور نورانو یا نور نورانو رازی چ جوڑا افغانستان کرو نور نورانو یا نور نورانو دا غفلت خوب نپری دی افغانانو رونو نور دا غفلت خوب نپری دی افغانانو رونو نور دا غفلت خوب نپری دی افغانانو رونو ورک بل ملک خائنان کرو نور نورانو یا نور نورانو رازی چی جوڑ افغانستان کرو نور نورانو یا نور نورانو